د ولسی جرګې وکیلان، د مشران جرګې وکیلان، حتی وزیران دلته څو ځله چې دلته روسیې ته سفرونه درلودل. موږ دغه ستونزه څو ځله د لوړ پوړو چارواکو ته ورسوله، بیا هم بدبختانه چې د لوړو زده کړو وزارت هیڅ کوم اقدام ونه کړ. ډیری د محصلینو ناکامي هم دغه مدد معاش نه ترلاسه کول دي. هغه دا چې ډیری محصلین د درس ترڅنګ دلته دوی کار کوي، او هغه وخت چې باید درس ووایي هغه دوی په کار باندې مصرفوي. هغه وخت نو دا د لامل کېږي چې ډېری محصلین د مکپانتونو کې ناکام سي، او ځینې بیرته هېواد ته ستنېږي، او ځینې هم اروپایي هېوادو ته مهاجر کېږي.
په بهر کې افغان محصل نصرت الله روان وایي په کابل کې دولتي ادارې د دوی ستونزې جدي نه نیسي. نوموړی له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزې دې ژر تر ژره حل کړي.
کابل کې کوم ادارات دي؟ خصوصا د لوړ زده کړو وزارت، د افغانستان د مالیې وزارت، او بهرنیو چارو وزارت. دوی چې د موضوع جدي نه نیسي. تقریبا د تیرو وہ اتو کلو رہی سے مشکل موجود ہے، سسٹماتک مشکل نہیں. البتہ دے سبب کی چھ ماسلین دی تو مجبوری کی چھ دلتا درس دے دی کور وکنی کورم دے ماسل نے پورا دلتا غیر قانونی دے، اور بیاری پولیس دے قانونی ول کی جریمہ کی، البتہ درس دے پاتی کی گی ویسے لین لاسا روڑا نن لری دی برخی کتو غفلت کی باید کنی برخور درسته وشنی بزانان سرمایه گذاری نباید بزوانانو باندې ملندی وحلوی.
دا چې ولې په بهر کې افغان محصلانو ته مدد معاش نه ورکول کېږي، دا ستونزه مو د لوړو زده کړو وزارت د ویان پوهندوی فیصل امین مخ ته کېښوده.
پخوا مشکل دا و چې وزارت تحصیلات تالی دغه گزارش د محصل تایید کول. اوس دغه پروسه ډیر لنډ شوې ده. هغه تفاهم او هغه نشست چې نهایي وشو، په هغه نشست کې زموږ هدف دا و چې دغه پروسه مونږ لنډ کړو. اگر کوم جریان چې پروسی و ترسو چې مثلا یو محصل خپل گزارش ورکی سفارت تا، سفارت نه وزارت خارجه نرازی، وزارت خارجه نه وزارت تحصیلات عالی تازه رازی، وزارت تحصیلات عالی اگر تایید کهی بیرت وزارت مالی تازی، وزارت مالی لیگی، وزارت خارجه تا، دا جریان مونگ دیر لندو که یواز پا دیر کفایت که چه وزارت خارجه تایید و که او دیغم پول باید ترانسفر شه.
د لوړو زده کړو وزارت ویان وویل دوی له دې منځ ځان وستلی، او دا د بهرنیو چارو وزارت کار دی چې په بهر کې افغان محصلانو ته د سفارتونو له لارې په خپل وخت مدد معاش ورسوي. خو دا چې د بهرنیو چارو وزارت ولې دا کار نه دی کړی، دا دې وزارت د فرهنګي اړیکو ریاست مشر توریالی غیاسی وایي.
اسلامي بیوروکراسي کې وجود دره،
د هغې بیوروکراسي په اساس چې شته، یا کله هم بودیجه نه وي، هم محصلان په خپل کار پسې وروسته ګرځي، سفارتونه هم خپل کارونه په وخت سره نه ترسره کوي. یعنی هم خپل محصل، هم سفارت، هم موږ د بهرنیو چارو وزارت او هم د لوړو زده کړو وزارت په دې پروسه کې دخیل یو. یعنی په دې اوږده بیوروکراسي کې سلور کا پنځه بنسټونه شامل دي چې ډیره موده نیسي. خدا پیسې هیڅکله هم نه سوځي، شاید وروسته وړاندې شي، خو بل چاته نه ورکول کیږي او د سفارت په حساب کې پاتې کیږي. موږ منو چې شپږ میاشتې به ځنډ پکې راغلی وي، خو څلور کاله قطعا داسې کار نه دی شوی. باید دا مسله جدي ونیول شي،
باید ای مسله جدي گرفته شوه.
افغان محصلان وایي دوی د لوړو زده کړو وزارت لخوا را لیږل شوي، او باید د ستونزو د حل لپاره یې هم ورسره مرسته وکړي. خو دا چې له دوی سره د لوړو زده کړو وزارت وعده څه ده، پوهندوی فیصل امین وایي
یو ځل بیا دا موضوع تعقیب کوو، ډیر جدي، او وزارت خارجه سره خبرې کوو چې دغه محصلین چې د پخوا نه پاتې دي، یا مثلا شپږ میاشت دي یا یو کال دي، دغه سمدستي دوی باید خپل اجرات وکړي. هم د هغه د تفاهم پر مبنا باندې چې وزارت خارجه، وزارت تحصیلات عالی او وزارت مالی سره یو ځای نیولي. دا نن رهبری سره خبرې کوم، د وزارت مقام سره، علمي موین صاحب سره، او دغه ډیر برخه رئیس سره خبرې کوم چې دا عاجل تعقیب وکړي، او هغه ستونزې چې زموږ محصلین په بهر یا نور هیوادونو کې لري باید دازر حل شي.
د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي اړیکو د ریاست مشر توریالی غیاسی وایي د دې ستونزې د حل په خاطر هڅه کوي چې ډیر ژر یو پلاوی هغو هیوادونو ته ولیږي چې افغان محصلان پکې دا ستونزې لري.
رهبری وزارت خارجه هدایت دادن که اگر ایت ترکیب
د بهرنیو چارو وزارت رهبری هدایت ورکړی چې د دې وزارت د فرهنګي روابط او مالی او اداري ریاستونو یو ګډ پلاوی دی مسکو ته، سو نورو هغو هیوادونو ته سفر وکړي چې دا ستونزې ستونزي پکې شته. دغه پلاوی ویزو ته منتظر دی او شاید په راتلونکو 15 ورځو کې سفر وکړي. محصلان کولی شي له دوی سره خپل ستونزي شریک کړي. د دې ستونزي د دایمي حل لپاره زموږ وړاندیز او ګډه طرحه د لوړو زده کړو وزارت سره دا ده چې محصلان کله په کوربه هیواد کې ځای پر ځای کیږي، دوی ته به بانکي اکاونټونه جوړیږي چې له کابل څخه به په مستقیم ډول دوی ته مدد معاش ولېږل شي.
مستقیما برشان فرستاده شوه.
ترنو اوریدونکو دا واده تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. د حقیقت صدای د دیونه په خبرونه کې یو بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراج لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسې او د خبرونه هم را سره د تیر خبرونو په شان تر پای واوري. درنو اوریدونکو د دیونه په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په ستونزو، د دوی په بریاو، همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون، او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمه دی. صافی صاحب تاسو هرکلی او خراج لاست وایو. که پیل له دینه کوچی په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت دملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی، خپل تولیدات لري، د خپلو بچیانو ځوانانو لپاره به او د خپلو افغانانو لپاره به خپل ملک د کار زمینه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځیچ دا ډیره مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 50 زونونو کې موږ فعالیت لرو چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 20 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کړو او یو څه فیصد ښه امکانات کې پیدا شي موږ صادرات هم کوو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان، یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلی، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم، یعنی د یو فیصد نه په ټول افغانستان کې موږ حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال په کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید اتلس کلونه پورته وسی، او خاصتا موږ ټول دا فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزۍ بل سبب نه لري، یا به نشي کولی چې هغه خپل مکتب وي، یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 4 بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کسه دي چې هغه تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي، یا 9-10 بجې راځي. یعنی هغه مونږ څېړلی ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، هغه ته د امکاناتو یو څه ذریعه برابره کړي چې دا یتیم دي او بل ځای کې د ده لپاره د هغه روزۍ یا د هغه د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو وڅېړو، بیا مونږ مجبور چې ځکه چې هغه مجبور چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمو باندې هغه اخته کیږي، نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول 1% برانه شي چې خلکو لپاره ماشومان کار کوي.
د دمدې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه دروغ د کسانو شمیر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د سې سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاستې مثلا دغه په نشه دروغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غین اورس تاسو ورته کار ورکي بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکیو بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د داوی بیرت نشوته د نو ورتګ مسله د مخنیوي دي د سنترونو سره تاسو په تماس کې استي د خلکو ته کار ورکوي کنه سم
مون تقریبا په څو برخو کې چاول خپل چې مونږ ځوانان شلې په څلور برخو مشلې چې هغه فیصد دے چاگا بیچارگان ٹول پا نشای تو کو باندی اختا دی چی یا سیحی زین تا رسیدی لی یا لاترو ساگی تا دولت هم دست رسین لاری دوی ما آگا دی چی پا ما بسونو کی آگوی بیچارگان پرات دی او یا جنائی جیرمونو یا نورو مسائلو باندی آگا تلی یا آگا پا ما بسونو کی پرات دی دو درم آگا دی چاگا دا وطن نفرار که مجبور کی گی کار ورطا نپیدا کی گی او دوی فرار که چلورم برخ چی دا آگا منگو چاگی زوانان دا پارا کار زمین برابر شوی پا دا دو برخو که تقریبا یو چو زلی من مخ که دا پولیچر خدم عباس رئیس سره هم په دې خبرې کړې وي چې کېدل شي هغه لاسي صنایع چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې د هغې ته وړتیا لري چې ضرورت لري چې هغه په هغه ځای کې د بندیانو ته یو څه کار زمینه برابره شي په دې کې هم مونږ څه پیشنهادونه کړو او خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې د همدغې د نشهیي صحي مرکز نه چې د نشهیي خلک په هغې کې درملنې لاندې دي هغې سره پخپله د وزیر صاحب سره مخکنی هم مونږ په دې باندې خبره کړې وه چې کېدل شي پارکای صنعتي کې مونږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې مونږ خپل کسان راولېږو هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي هغې ته په داخل د دغې صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي د هغې نه مونږ کار واخلو او دویم هم دا هم ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا به شي او دوی صحتمند شي نو هم کولی شو چې دوی دپاره مونږ یو څه زمینه برابره کړو ولې بعضې وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم مونږ اوزګار نه اوسو چې دغه کمې کړنې یا کمې وعدې چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو او یا دوی نه نو دې کې یو څه تاخیر راغلی دی ولې صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر اوسي او دغه سرمایه ګذاري چې کړې ده دا د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوي د دوی احساس لرو د دوی احساس چې یو زموږ ځوانانو ته په داخل د افغانستان کې کار پیدا شي او بل دا وطن هم دی که چېرته دغه سرمایه ګذاران چې دا ماته سوی چې درې زنو زیاتې فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه ګذاري کړي که د دې امتیازات په افغانستان نه بیرون وګوري ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو نو هلته ډېر امتیازات دوی ته ورکول کېږي ولې په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه ګذاري کړي
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په 500 زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه هلته شتون لري صنعتي فابریکې شتون لري د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکړم په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چې دی تر دې دمه فعال نه شو او په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی او له تیرو څو کلونو راپدې خو هلته بېلابېلې فابریکې په ټپه درېدلې دي دلایل څه دي او ولې تاسې د دولت له لوړ پوړو چارواکو نه هغه اسانتیاوې چې باید دولت یې برابرې کړي تر اوسه نه دي برابرې شوې
ګورې تنه به دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکې او انډستریل پارکونو کې صنعتکاران کار کوي دې سره نور هم ولایت شته چې په کندز به تشریح کوم کندز دی په همدغسې په خوست کې دی لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو میدان شار کې افتتاح شو سنجدره کې افتتاح شو په هرات کې یعنی تنه دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنوي دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجری زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان او ټول هجوم په ننګرهار کې دی آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې هغه ځای کې کار کوو هغه ځای کې دوکانداري کول هغه ځای کې په یو فابریکو کې کار کوو دوی دپاره څه زمینه برابر شوې نو په دې کې لا تر اوسه یعنی هلته هم چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی مونږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې د برق په برخه کې خصوصا د ځمکو د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې یا د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي دي سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات د رهبری بی اتفاقی نه یوازې په اقتصاد باندې زموږ نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې په کورونو کې په سرایو کې په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي هغوی منتظر دي د ځمکې همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې هم آماده دي چې سرمایه گذاری که باید زمکی دوی تا ورکل شی ولی دا نوی زمکی خود سکی چا چاته ورکلی دا هغه مشکلات محل ندی په هرات که دا چلورم فاز پیشنیادونه شوی چه باید زر تا زر توضیح شی نو دا غا مشکلات شسا چه دیتا زمان یا شورای علی اقتصادی یا خاصتا رئیس جمهور دیتا دیر فکر نکی زکه مونگ چو زل دا پیشنیاد کرده پا میڈیا که کنفرانسونو که پیشنیادونو که دوی سر لیدونو که مشخص شپاگو پیشنیادونه مونگ ورکول چه مونگ نو والو چه دو دومره پیشنیادونه چه آقا نه دا افغانستان دا حکومت دا واسی پوره کیگی او آقا دا پار یو غط بودیجه و یو غط سیستم و یو وح والی مونگ معقتی و تخنیکی ستونزی چه دی چه مونگ ورسر اخته استو باید دا زر تا زر حل شه
یو بلا موضوع چه دا صنعت پا برخه کی خصوصا دا تولید پا برخه کی خلق سر تشویش دی و خلقی پاره شکایت لری آقا دا افغانی تولیدات و لوړ قیمتونه دی ولی قیمتونه لوړیږي خصوصا افغانی تولیدات ته په داسې حال کې چې موږ د افغانی تولیداتو د رایجولو خبره کوو غوښتنه کوو چې باید افغانی تولیدات رایج شي خو چې نرخونو ته وګوري نرخونه لوړ وي نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغانی تولیداتو استفاده وکړي
بلکل زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو معلومات درکړم موږ چې څومره ولایت ته سفر کوو یا جلسې نیسو کنفرانسونه نیسو یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاری کړی ده هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاری وړه فابریکه د $15,000,000 نه نیولې تر $30,000,000 $40,000,000 پورې کړې هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بې کیفیته شي تولید کړي په قیمت کې بیرته راځو قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو ایران ته لاړ شو هند ترکیه او چین دغه 15 ملکونه دي چې زموږ په افغانستان کې د 80% نه ډېر مارکیټ ته لاسرسی لري هغوی د خپلو تولیداتو د صادراتو په خاطر ډېر غټ امتیازات او امکانات برابروي مالیې نه معاف کوي برق ورته قیمت کموي نور سبسایډي ورته ورکوي نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري ځکه دا دوی یعنې کلونو کلونو راهیسې دا د دوی مارکیټ دی او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډېر نږدې دی ورته نو په دې وخت کې چې مونږ که چېرته مواد خام یا په داخل د دا افغانستان کې تولید کوو زمونږ د ورځې 15 واره شپږ واره برق ځي مونږ تقریبا د 13 میاشت کې مونږ حساب کړی مونږ 80% جانتر استعمال کړی دی کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو دغې مسلکي او معینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروځئ چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته تاسو یو چانه بودیجه اخلی یا فنډ اخلی خلک راولئ هغه یو برخه کې ټریننګ کوئ چې د ستاسو دفتر نه ووتل یو څو روپۍ هغوی ته ورکړي یو څو روپۍ مصرف شي چې ووته نه ورته کاري نه تاسو باید د افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوئ مونږ ته نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل ځانه یو خارجي تخنیکي کارګر راولو نو هغه ته ډېر جیګ ماش ورکو داغه ته بیمه سیستم ورکو هغه ته رهایشي سیستم امنیتی سیستم باید سهولت وسی نو کله چې دا وسی نو نشو کولای چې مونږ په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کو ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږ د کمپنۍ لګول کیږي
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرنی صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو
تر اوسه خو کومنګ ګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړي او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دی سپورټ کړي او دوی سره رقابتونه هم کوي د دوی په مقابل کې که ګټه ډېره کمه وسي که په تاوان هم یو څه وسي خپل فابریکې فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهېږي په دې باندې چې بغیر د صنعت و تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کېږي اقتصاد هم نه حمایه کېږي تر څو به مونږ سوال و خیرات کوو باید په خپل ټکس باندې ودرېږو په خپل تولید باندې ودرېږو خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو نو د دې په باره کې دا دولت مسؤلیت څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي یو هم دا ویل د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړئ قانوني مقصد زموږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونو راځي باید د ګمرک د خوانه راشي په قاچاقي لارو باندې رانه شي هغه د هغې کوالټي د هغې کیفیت د هغې ټول سټنډرډ هغه تایید شي بیا افغانستان ته داخل شي ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی زموږ د افغانستان نه دا اوس د هند ته څه تولیدات تللي وو ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډرډ سره برابر نه و هغوی بېرته رجه کړل چې دا بېرته افغانستان ته وسنو کرایم به ورکړه که دغسې سیستم موږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم زما د ملک دپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي که دغسې هر برخې دپاره موږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو دوی ته برق ورکړو دوی ته مالیه معافیت یو څه ورکړو د دوی دپاره ځمکه مفته ورکړو د دوی دپاره د بیمې سیستم جوړ کړو د دوی دپاره عام په قراردادونو کې هیڅ باید یو یو احساس یو کانفرنسونه یو اشتهار یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو استفاده وکړي او رقابت ډیر اسانه دی او مخه نیول شو. نو دغه سي بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډیرو مشکلات سره به اختیا ستاسو به دام د منځلي
ډیر زیات مننه صفه
مننه
دنیا غمون نوے دنیا